ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساتخ پرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او اوري چې جمهوری ریاست په خطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو خبر رد کړی دی. په عین حال کې دا هم اوري چې د عدلی وزارت د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړی چې که د دې وزارت له اصولو سره سم عمل ونه کړي نو لغوه به شي. د نړۍ د وروستیو او مهمو تحولاتو حال هم درکو، خو په سر کې مرزی احمدزی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو پروسه ورو کړي. په سالنګ کې واوري اوریږي او د واورو طوفانونو اوس هم دوام لري. او د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل وایي له ایران سره د نړۍ د قوتونو موافقه نږدې ده. پوره خبرونه، امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو پروسه ورو کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د سه شمې په ورځ ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به ډېر ژر په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو په اړه پریکړه وکړي. کیری زیاته کړې چې فکر کوي ولسمشر اوباما پر سمه لار روان دی او د پوځیانو د پریښودلو په اړه چې کومه ارزونه روانه ده سمه ده او ولسمشر اوباما به ډېر ژر خپله پریکړه وکړي. په سالنګ کې واوره اوریږي او د واورو طوفانونه اوس هم دوام لري. د سالنګ د حفظ او مراقبه چارواکي وایي د برف کوچونو له کبله به د سالنګ لوی لار تر سبا پنجشنبه پورې د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د سالنګ د حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب پرون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي رجب چې تکړه د سالنګ پر لوی لاره د دوو ورځو او دوو شپو را په دیخوا واورې اوریږي او تر اوسه 28 برف کوچونه راښویدلي. 221 سانتي متره واوره اورېدلې ده او د دې وضعیت دوام د چهارشنبې تر شپې او یا د پنجشنبې تر ورځې پورې اټکل شوی دی. کله چې موږ په بشپړه توګه مطمئن شو چې د ترافیکو لار نور له خطر سره مخامخ نه ده، هغه وخت به بیا د فعالېدو اجازه ورکړو. د سالنګ د حفظ او مراقبت ادارې له حکومت غوښتي چې د سالنګونو دواړو لورو ته د مسافر وړونکو موټرو د داخلېدو مخه ونیسي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به خپله دریمه لوبه چې له اسکاټلند سره ده وګټي. دا لوبه سبا پنجشنبه په نیوزیلند کې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له دې مخکې د بنګلادیش او سریلانکا له ټیمونو سره لوبه کړې ده چې په دواړو لوبو کې ماتې خوړلې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له دې سره چې افغان کرکټ ټیم د راتلونکو لوبو لپاره په بشپړه توګه تیاری لري، له اسکاټلند سره د دې لوبې د ګټلو لپاره د افغان لوبغاړو د روحي او مورال لوړول ډېر مهم کار دی. د افغانستان د کرکټ ټیم له اسکاټلند سره د سبانۍ لوبې وروسته د مارچ په 4مه د استرالیا له ټیم سره، د مارچ په 5مه د نیوزیلند له ټیم سره او د مارچ په 13مه د انګلند له ټیم سره سیالي لري. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل وایي له ایران سره د نړۍ د قوتونو موافقه نږدې ده. فدریکا موګرینی له ټولو خوا وغوښتل چې د راتلونکي اونۍ د خبرو اترو له نوې پروسې د مخه خپله سیاسي اراده څرګنده کړي. هغې وویل موږ دا فرصت له لاسه نه شو ورکولی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وویل تمه لري چې په نږدې راتلونکي کې پوه شي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه د منلو او باور موافقې ته غاړه کیږدي او کنه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر روسیا تورنه کړه چې د په خبره د اوکراین په روانه شخړه کې د خپل رول په اړه دروغ وایي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر د سناتور لنډسی ګراهام د پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه د اوکراین د جګړې په اړه دروغ وایي او کنه وویل هو مسکو دروغ وایي او د اوکراین د شخړې په هکله پر خپله رښتیا نه وایي. روسیه بیا دا ردوي چې ګواکې دا هېواد د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو ملاتړ کوي. جان کیری تر دې مخکې ویلي وو چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو پر موضوع غور کوي. د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 15,000 کسان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل وایي 2016 میلادي کال د میلیونونو هغو خلکو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ وو د ناورین کال وو. امینستي انټرنیشنل د حکومتونو او ډلو لخوا له عادي خلکو سره د ناوړه چلند او کړکیچ په وړاندې نړیوال غبرګون شرمونکی بللی دی. د نړۍ د بشري حقونو وضعیت په نامه په خپل کلني راپور کې امینستي انټرنیشنل په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځو حملې غندلې دي، خو د افغان او پاکستاني خوا پر امنیتی اقداماتو هم انتقادونه کړی دي. په دې راپور کې امینستي انټرنیشنل غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید دا ادعا پرېږدي چې د ملکی وګړو ژغورنه د دوی د واس کار نه دی او باید د نړۍ شخړو ته په خپل غبرګون کې مهم تغیرات راولي. د راپور له مخې وسلوالو ډلو په 2016 میلادي کال کې لږ تر لږه په 15 هیوادونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې دي. راپور د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې راڅرګندېدل هم د اندېښنې نیوار خبره بولی. په بغداد کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. په دې چاودنو کې تر ټولو زیانمنونکی بم پرون په جنوب لویدیځ سیمه جسر دیالا کې وچاودید. په دې چاودنه کې پیسې څو شېبې وروسته یو بله چاودنه په داسې حال کې وشوه چې خلکو د لومړی بم له قربانیانو سره مرسته کوله. پولیس او د روغتون چارواکو ویلي په دې چاودنه کې 8 کس وژل شوي، خو د نورو سرچینو په وینا د وژل شوو کسانو شمېره 2 چنده ده. په دې پیښو کې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي دي. د عراق د مرکز په شمالي او جنوبي گاوند کې د 514 راپورونه راغلي دي. عراقي پوځیانو په لویدیځ ولایت انبار کې خپلې جګړې ته دوام ورکړ تر څو له بغدادي ښار څخه د اسلامي دولت سخت دریځي وباسي. د بغدادي شاوخوا عراقي او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو د عراقي پوځیانو په ملاتړ بمباري کړې دي. او د سعودي عربستان وی محکمې 13 کسان په امریکا کې د سپتمبر د 12 د حملو تر سره کولو لپاره د القاعده د سخت دریځو په استخدام کې د مرستې او په پاکستان کې د اوسامه بن لادن خوندي ساتلو په تور محاکمه کړې دي. د خبره په سعودي عربستان کې خبریدونکي ویب رسپانې د 3 په ورځ لیکلې ده. د سپتمبر د 12 په حملو کې للاس درلودونکو کسانو څخه ډیری د سعودي عربستان وګړي وو. په دې حملو کې شاوخوا 3,000 کس وژل شوي. د قربانیانو ځینې خپلوان د سعودي عربستان پر خلاف قانوني دعوه کوي چې له القاعده سره مادي مرسته کوي، خو ریاض دا ادعا بیا پکلک ردوي. د عربي ژبې ورځپاڼې شرق الاوسط وایي له محکمه شوو کسانو څخه یو منلې ده چې د القاعده له مشر اوسامه بن لادن سره د سپتمبر د 12 له حملو وروسته لیدلی وو. د ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د حملې وروسته چې اوسامه وتښتېد، د ورسره په پاکستان کې د یو عرب وګړي په کور کې په ځای موندلو کې مرسته وکړه. د خبرونو پای
لا مرزی احمد زیز خمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. جمهور ریاست وای په قطر کې له طالبانو سره د خبرو په اړه خبر شوی ریپورتونه ناسم دي. موږ
اوس د خلکو سره د مشورې په حالت کې او
په کابل کې د برتانیا سفیر وایي دوی پاکستان دی ته هڅوي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په زابل ولایت کې د یو شمیر کسانو د تختول کېدو موضوع تعقیبوو او دا هم اوري چې د عدلي وزارت د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو ته خبر ورکوي چې که د دې وزارت له اصولو سره سم عمل ونه کړي لغوه بشي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د ننګرهار ولسونو د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ ننګرهار ته تللي پلاوي ته په دې ولایت کې د مافیایي کړیو د شتون او د مځکو د غصب په اړه شکایتونه کړي دي. د نور ریپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاری 15 په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو خبر رد کړه. وایي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ پلاوی قطر ته په یو کانفرنس کې د برخې اخستلو په مقصد تللی دی، نه له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره. له دې مخکې داسې رپوټونه خپاره شوي چې ګواکې طالبانو د مذاکراتو لپاره خپل پلاوی تعین کړی او د افغانستان د حکومت لخوا په دې مذاکراتو کې د ګډون په خاطر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ټاکل شوی چې اوس مهال قطر ته تللی دی. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ویل یې افغانستان له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره خپل پلاوی قطر ته لیږلې دي تر څو د هغوی له استازو سره د دې هیواد په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عبید عابدی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د بهرنۍ چارو د وزارت او کلی او پراختیا د وزارت د استازو په مشرۍ قطر ته تللی دي.
جناب احمد صاحب د یو حیات پر راست کې قطر ته تللې د څو په یو غونډه کې برخه واخلي او کنفرانس کې شي. دا خبرې چې ګویا هلته مذاکرات ترسره کېږي د طالبانو سره، دا خبرې ټول شایعات دي او حتما لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند وایي په دې اړه د ولسمشر غنی موقف په بشپړه توګه روښانه دی او دا چې ولسمشر د مشورو اخیستلو لپاره خلک غونډو ته راغواړي او د هغو د پیشنهادونو پر بنسټ به د مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کوي.
موږ اوس د خلکو سره د مشورې په حالت کې یو او هر څه چې کېږي د دې خاصیت او ټول خلک به جریان کوي او ټول خلک به خبر شي.
لدی مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر قطر ته د مذاکراتو په مقصد تللی دي. په همدې حال کې د ملي وحدت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به د سولې مذاکرات پیل سي، خو طالبانو د ملي وحدت له حکومت سره د مذاکراتو د پیلېدو خبره رد کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي د افغانستان حکومت تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول مذاکرات نه دي کړي او په دې اړه څه نسی ویلای. په دې حال کې په افغانستان کې د برتانیا سفیر سر ریچارډ سټیګ چې د کار موده یې پای ته رسیدلې ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خبرو پیل د مذاکراتو د پیلولو لپاره لومړی ګام دی او د هغه په وینا د ملي وحدت حکومت خپل زړورتیا څرګنده کړې ده چې د مذاکراتو د پیل لارې خپل کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست په خطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو خبر رد کړی وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار قطر ته په یوې غونډه کې د ګډون په خاطر تللی دی.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ سپه 2269 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د عدلي وزارت د هیوا ټول سیاسي ګوندونو ته خبر ورکوي چې کده دې وزارت له اصول سره سم عمل ونه کړي لغوه بشي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې ټول سیاسي ګوندونه مکلف دي چې په شلو ولایتونو کې سیمه ییز دفترونه ولري. پاینې حلقې کارپوهان وایي چې د عدلي وزارت تر اوسه نه دی توانېدلی چې وضع شوي قوانین پر سیاسي ګوندونو عملي کړي. نور تفصیل د خان محمد سند په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د عدلي وزارت خبرداري ورکوي چې که د هیواد سیاسي ګوندونه د سیاسي ګوندونو د قانون سره سم په سلورو ونیو کې په شلو ولایتونو کې سیمهییز دفترونه فعال نه کړي جواز به ځنې واخیستل شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې که څه هم د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د دوی د ګوندونو د ثبتولو پر مهال ویل شوي وو چې په دې برخه کې د وضع شوي اصول مراعات کړي، خو ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم په ولایتونو کې دفترونه نه لري. د دې وزارت د سیاسي ګوندونو د انسجام او ثبت رئیس ناصر حافظي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداري ټول سیاسي ګوندونو ته ورکړل شوې ده.
ما بر اجازه اگه ابلاغیه صادر کردیم از طریق مطبوعات بر اجازه نشر کردیم.
موږ دوی ته یو ابلاغیه هم صادره کړی، په مطبوعاتو کې مو هم خبره کړی او مکتوبونه مو هم ورسولی چې په ولایتونو کې څنګه پلانیسی او کننو نمونه به د مقررې د نهمې مادي د دوهمې فقرې سره سم د سیاسي ګوندونو له دفتر څخه لری شي.
خاغلی حافظی بوبل د دې وزارت سیمهیز دفترونه په ټولو ولایتونو کې فعال دي او هر سیاسي ګوند مکلف دی چې له سپتیدو سره سم له دغه دفتر سره اړیکی وساتي. حافظی دا هم بوبل چې د دوی دفترونه په ولایتونو کې سیاسي ګوندونه ساري او راپور مرکز ته لیږي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه له دوی سره 15 سیاسي ګوندونه ثبت دي. د افغانستان د اساسي قانون د موادو لمخې یو سیاسي ګوند د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره جوړیږي او مهم شرطونه یې دا دي چې 10,000 غړي ولري او په 40 ولایتونو کې دفترونه فعال کړي. د دې هیواد په اساسي قانون کې دا هم ویل شوی چې د دې ګوندونو مالي حسابونه باید شفاف او له بهرنیو منابعو څخه نه وي. بلخوا ځینې قانون پوهان په دې نظر دي چې د افغانستان اساسي قانون د سیاسي ګوندونو وده او پراختیا محدوده کړې ده. له دې جملې نه اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل چې سره له دې چې په یو دیموکراتیک نظام کې د سیاسي ګوندونو جوړول ضروري دي، خو په افغانستان کې له یو لړ ستونزو سره مخ دي.
من په بیلابیلو برخو کې د انتخاباتي سیستم کې هغه وخت کولی چې دغه نظام نه د افغانستان د استبات لپاره استفاده وکړو چې هلته احزاب د پروګرامونو په اساس باندې په خپلو منځو کې رقابت وکړي او یوازې د پروګرامونو او د برنامو په وړاندې کولو سره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، د قومي او منطقوي او سیمه ییزو مذهبي مسایلو نه ګټه وکړي. اما تر یو حده پورې باید په قوانینو کې هم د دوی لپاره ځینې اسانتیاوې او ځینې نقش په پام کې ونیول شي.
ځینې کارپوهان دا هم وایي چې د دې هیواد په وروستیو 100 لسیزو کې سیاسي ګوندونه کله د خلکو د ستونزو او کله د جنګونو سبب شوي، او دا ځکه چې ځینو دې ګوندونو د بهرنیو هیوادونو ګټې ساتلې دي. دوی وایي هر هیواد چې په دیموکراسۍ باور لري د سیاسي ګوندونو جوړول پکې بې ګټې نه دي. دوی پر حکومت تاکید کوي چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت ته زمینې برابرې کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې د سابل مقامات وي چې په دې ولایت کې د ډیر شو تختول شو مسافرو څخه یو تن د سه شنبه په مخام خوشی شوې ده. په عین حال کې چارواکي وایي چې د نورو کسانو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي. د دې موضوع د تعقیبولو لپاره هم داسې زموږ همکار محمد صادق رښتینی راسره له سیمې د تلیفون په لیکه کې ده. رښتینی صاحب، سهار په خیر. کده راته وایي چې لومړی دا معلومه شو چې دا کسان چا تختولي؟
تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. لکه تاسو چې یادونه وکړل، تښتونکو د جیش تښتوڅو کسانو د جمعیت څخه یو څه خوشی کړی چې هغه دوی وایي سپیشری وو او خوشیان هم ورسره وو. دا کس پرون ماښام شوی چارواکي وایي چې د پاټه تښتوڅو خوشی دی لپاره په سیمه کې د افغان اردو او کومندو ځواکونو پر ځای عملیات روان دي. دوی وایي چې دا کسان که څه هم په شاجي ولسوالۍ کې له موټره کښته شوي، خو اوس معلومه شوې چې خاکي افغان ولسوالۍ کې انتقال شوي دي. په دې توګه دوی وایي چې نن سهار د قومي مشرانو یوې ډلې د تښتونکو سره د خبرو لپاره دغه ولسوالۍ ته حرکت کړی دي. او یو بله مهمه خبره دا ده چې چارواکي تر اوسه لا هم دا ردوې چې تښتونکي دې د ځای سره تړاو ولري. دوی وایي چې دا نامعلوم کسان دي او د دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ورسره دي. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو ولسي خلکو ته خپله یوه غوښتنه مطرح کړې ده چې هغه د غزني په جاغور ولسوالۍ کې د دوی یو نیول شوی موټر دي چې هغه باید خوشي شي. چارواکي دا معلومات نه ورکوي چې دغه موټر څومره مهم دي او په دغه موټر کې اخلن څه شي دي.
بلې رښتینی صاحب، تر دې مخکې په زابل ولایت کې د داعش دغه ډلې د فعالیت په اړه چارواکو ویلي وو؟
تر دې مخکې ځینې راپورونه چې په خپل د زابل والی دا ویلي وو چې د بهر څخه ځینې داسې کورنۍ چې هغه کېدای شي د داعش سره تړاو ولري، دغه ولسوالۍ په دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې مېشت دي. د دې تر څنګ د روانې اونۍ په سر کې د زابل په شاجي ولسوالۍ کې په وسلو بار یو کاچر موټر هم له درو کسانو سره ونیول شو چې هغه مهال دا شکونه وو چې ممکن دغه وسلې چې ډېرې نوې وې هغه د زابل شمالي ولسوالۍ ته د دغه وسلوالو ډلو لپاره انتقالېږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. محمد صادق رښتینی او چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د یو شمېر کسانو د تښتول کېدو او په دې اړه د وروستیو تحولاتو په باب درسره معلومات شریکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را دونه.
پا کابل که در برطانیا سفیر سر ریچارد ستک وی دوی پاکستان د تهڅوی چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. ښاغلی استقلال ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته خوشبینه دی او وایي حکومت هم د همداسې یو فضا په جوړولو کار پیل کړی دی. د برطانیې سفیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې بهیر ته هیله مندي ښیي چې افغان چارواکو ویلي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې د سولې په بهیر کې د احتمالي پرمختګونو په اړه ترې پوښتنه کړې.
We've long believed that the problems of Afghanistan require a political solution.
موږ له ډیره وخته په دې باور یو چې د افغانستان ستونزه سیاسي حل ته اړتیا لري، نه پوځي حل لارې ته. دا کار د افغان حکومت او هغو کسانو ترمنځ چې د حکومت پر وړاندې جنګیږي خبرو ته ضرورت لري. موږ د هغه حقیقت تود هرکلی کوو چې حکومت د داسې یوې فضا په رامنځته کولو کار کوي چې دغه خبرې پیلیدای شي.
افغانستان د سولې په بهیر کې پاکستان کلیدي رول لري. اوس افغان چارواکي او ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې په دې برخه کې د پاکستان پالیسي هم مثبت لوري ته بدل شوې. تاسو موافق یئ؟
Well, it seems there has been a change. I think that is right.
هو رښتیا خبره ده چې یو بدلون لیدل کیږي. د طالبانو لوړپوړي چارواکي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. په هغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو ستونزه له څو کلونو راهیسې یادیږي. موږ پوره موافق یو چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف حکومت چې په پوځي برخه کې راحل شریف ملاتړی دی، په دې پوه شوی چې په هغه هیواد کې د تروریزم موجودیت دوی ته هم یو ګواښ دی. دوی په دې هم پوه شوی چې له دې ګواښ سره مبارزه د افغان حکومت همکارۍ ته ضرورت لري. دا یو لوی بدلون دی. اوس د دې هیوادونو ترمنځ د تیرو لسو کلونو په پرتله د شخصي ګټو له امله همکاري هم ښه شوې ده.
تاسو هم له تاریخي پلوه له پاکستان سره ښې اړیکې لرئ او په هغه هیواد نفوذ لرئ. بریتانیا به د افغانستان د سولې په برخه کې څه ډول یو رول ولوبوي؟
موږ له ډیرو کلونو راهیسې د دې نظریې پیاوړی ملاتړ کوو، ځکه زموږ تحلیل دا دی چې سوله او سیاسي حل لاره د پرمختګ لار ده. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې له نږدې کار کوو، ځکه یو لوی هیواد دی او موږ ورسره تاریخي اړیکې لرو. په لنډ وخت کې موږ غواړو پاکستان دې ته وهڅوو چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
بریتانیا له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو یو موافقه هم لاسلیک کړې. دې موافقې ته په کتو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به له افغانستان سره ستاسي همکاري څه ډول وي؟
باید
ووایم چې تر اوسه زموږ ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه نه دي وتلي. زموږ شاوخوا 1500 عسکر اوس د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. دوی افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي. له دې پرته موږ ژمن یو چې په کلنی ډول د افغان پولیسو د ماشونو لپاره 110 میلیونه ډالره مرسته وکړو. موږ په کابل کې د ملي اردو د افسرانو د اکاډمۍ ملاتړ هم کوو. یعنې په یو ډول سره موږ اوس هم دلته حضور لرو. که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا لوړه شوه، خو دوی اوس په وزارتونو او قوماندانیو کې مرستې ته اړتیا لري. موږ د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وده کې هم برخه لرو. یو بل پروګرام لرو چې په کال کې 200 او 200 او 200 میلیونه ډالره له افغانستان سره مرسته کوو. د دې مرستو تمرکز په ښوونه، روزنه، روغتیا، اقتصادي پراختیا او حکومتولۍ کې ده.
بله ښاغلی سفیر، وروستۍ پوښتنه د کابل، اسلام آباد او لندن ترمنځ د درې اړخیزو غونډو یوه لړۍ هم موجوده ده. د دې لړۍ وروستۍ غونډه 13 دسمبر په لندن کې جوړه شوه. څنګه دا لړۍ به دوام وکړي؟
موږ په دې برخه کې مرستې ته چمتو یو. که چیرې د افغانستان او پاکستان حکومتونه په دې وتوانېږي چې تر خپله منځه د همکارۍ ښه فضا رامنځته کړي، بیا نو موږ ته ضرورت نه لري او موږ د دې بهیره وځو. خو که چیرې دوی په دې باور وي چې زموږ موجودیت د دوی ترمنځ ګټور دی او په خبرو او اړیکو ښه اغېز کوي، نو موږ د دواړو هیوادونو د ملګرو په توګه دې ته لیوالتیا لرو او ملاتړ یې کوو.
په کابل کې د برطانیې سفیر چې وایي هیواد یې پاکستان هڅوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي.
تا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
دلی تلګراف رسپانه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. رسپانه د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس له قوله لیکي عبدالله عبدالله تایید کړی دی چې له پاکستان سره د یو ستراتیژیک ډیالاګ وروسته به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. له دغه موضوع با خبره سرچینو دلی تلګراف ته ویلي دا پرمختګ د ولسمشر اشرف غنی د هغو وروستیو اقداماتو نتیجه ده چې د پاکستان د هڅولو لپاره کړی دی. رسپانه زیاتوي د افغانستان لپاره د روپی ټولنې د ماموریت پخوانی مرستیال مایکل سیمپل ویلي ولسمشر غنی په دې وروستیو څه د پاسه دو میاشتو کې ستراتیژیک ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکو ته د نړۍ پام اړولی او د پاکستان استخبارات او پوځ هم په نښه کړي دي. ښاغلی سیمپل ډیلی ټلګراف ته ویلي اشرف غنی په خپلو وروستیو اقداماتو سره له هغه چوکاټ څخه بهر ګام اخیستی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په هغې کې دننه کار کاو او داسې فکر یې کاو چې طالبان د پاکستان لخوا کنټرولېږي او پاکستان بیا د امریکا لخوا. دلی تلګراف فراندې لیکي د طالبانو یو پخوانی جیکپوړي مقام تایید کړی دی چې د سولې د خبرو لپاره فضا ښه شوې ده او دا خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د پاکستان او د دې هیواد د روان وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي پاکستان په دې وروستیو کې په یو سحر آمیزه حالت کې ژوند کوي. د هیواد چې د اسیا د لویدیځ لخوا د یو پل حیثیت لري د دې پر ځای چې منځنۍ آسیا ته دروازه وګرځي ځان په خپله منځوي کړی دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي له هند سره د پاکستان پوله له لاهور ښار څخه لرې نه ده خو د دې پر ځای چې دا سرحد د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ او راکړې ورکړې سیمه وي د یو موانع بڼه یې غوره کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي له افغانستان سره د پاکستان سرحد چې اصلا وجود نه لري یو بله ستونزه ده. نیویارک ټایمز زیاتوي دا چې پاکستان د ستراتیژیک عمق په نامه کوم ډول حیوان روزلی دی دا نه ده څرګنده خو ورځپاڼه وایي چې د دې ستراتیژیک عمق یوه نتیجه وه د پېښور پر یو ښوونځي خونړی برید و چې 144 ماشومان پکې وشل شول. د مقالې لیکونکی وایي په لاهور ښار کې مې له تاریخي بادشاهي مسجد او لاهور قلعه څخه کتنه وکړه او دا د حیرانتیا خبره نه ده چې دغلته مې نه کوم بهرنی سیلانی ولید او نه مې د عکس اخیستونکي کمرې کلیک واورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له پکتیکا څخه دانش په نامه یو اوریدونکي موږ ته سمس راستولې او وایي چې دغلته د شهیدانو او معلولونو پر ریاست کې پراخ اداري فساد او مالی فساد روان دی او پښتنه کوي چې د ملي یووالي حکومت چیرته دی چې دغلته د فساد مخه ونیسي او د بې وزلو خلکو ستونزې حل کړي. دغ راس وطن دوست په نامه یو بل اوریدونکي بیا خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په اشکمش ولسوالۍ کې ډیر سخت واوره وریږي او لارې تړل شوې دي او دوی له راس راس ستونزو سره هم مخامخ دي. ګڼ شمېر دوستانو بیا د زابل ولایت کې د یو شمېر وسلوال لخوا د 150 کسان د تختول کېدو په اړه اس ام اسونه راستولي دي او وایي چې افغان حکومت به ژر تر ژره اقدام وکړي چې دا کسان د وسلوالو له ولکې څخه خلاص کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې دره شاوخوا 2.5 میلیون افغان مهاجرو ته ویلي چې خپل وطن ته د ستنېدو په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو او د هغوی د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. افغانستان ته د کډوالو د ستولو پریکړه د ډسمبر په 14 په پېښور کې پر یو ښوونځي باندې له وسلوالې حملې وروسته شوې چې په دې حمله کې لږ تر لږه 144 زده کوونکي چې اکثره ماشومان ووژل شول. د پاکستان د قبایلو سرحدي چارو وزارت یو چارواکي ویل دا مهال په پاکستان کې 1.6 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال او 1 میلیون نور غیر راجستر شوی کډوال شون کوي. دا ټول به چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یا عالی کمشنری UNHCR سره د شوی تړون پر اساس د روان کال د دسمبر تر میاشتې پورې افغانستان ته بیرته ستانه شي. دغه چارواکي چې د نامونه خودلو یې ډډه کړې ده د جرمني خبري اشانس ډی پی ای ته ویلي چې راجستر شوی افغان کډوال د روان کال تر پای باید له پاکستان وځي او کوم کسان چې راجستر نه دي هغوی په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي او د استوګنې حق نه لري. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پړه د روانو خبرو اترو پر درته هم یو ریپورت لرو، خو اوس اتنیمه بجې شوې دي. مرزی احمد زید مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د فوجیانو د ایستلو پروسه ورو کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به ډېر ژر په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي فوجیانو په اړه پریکړه وکړي. په سالنګ کې واوري وړي کې او د واورو طوفانونه اوس هم دوام لري. د سالنګ د حفظ او مراقبت چارواکي وایي د برف کوچونو له کبله به د سالنګ لوی لار تر سبا پنجشنبې پورې د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به خپله درېیمه لوبه چې له اسکاټلند سره ده وګټي. دا لوبه سبا پنجشنبه په نیوزیلند کې کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل وایي له ایران سره د نړۍ د قوتونو موافقه نږدې ده. فدریکا موګرینی له ټولو خوا وغوښتل چې د راتلونکي اونۍ د خبرو اترو له نوې پروسې د مخه خپله سیاسي اراده څرګنده کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیه تورن کړه چې د په خبره د اوکراین په روانه شخړه کې د خپل رول په اړه دروغ وایي. د بهرنی نړیوال سازمان یا امینسی انټرنیشنل وایي 2016 میلادي کال د میلیونونو هغو خلکو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ وو د ناورین کال وو. امینسی انټرنیشنل د حکومتونو او ډلو لخوا له عادي خلکو سره د ناوړه چلند او کړکیچ په وړاندې نړیوال خبرګون شرمونکی بللی دی. او د سعودي عربستان وی محکمې لکتر لګه ډیر لاس کسان په امریکا کې د سپتمبر د 18مې د حملو تر سره کولو لپاره د القاعده د سختري سو په استخدام کې د مرسي او په پاکستان کې د اوسامه بن لادن خوندي ساتلو په تور محاکمه کړې دي.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو او د ننګرهار ولسونو د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ ننګرهار ته تللي پلاوي سره په دې ولایت کې د مافیایي کړیو شتون، غصب د مځکو، غصب او د ناامنۍ په اړه خبرې کړې او خپلې ستونزې ورسره شریک کړې. د کورنیو چارو وزیر شمونه کړې چې په دغه ستونزو د مخنیوي او د حل لپاره به اقدامات کوي. له جلال آباد په زمونږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د یو پلاوی په مشرۍ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال په دې ولایت کې د شته ستونزو په اړه له ولسونو سره وکتل. په همدې موخه د سې شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت مقام په شاهي ماڼۍ کې غونډه جوړه شوې وه چې په سلګونو قومي مشرانو، دیني علماو، ځوانانو، د ولایتي شورا او ولسي جرګې وکیلانو او د دې ولایت چارواکو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې ګډونوالو په دې ولایت کې شته ستونزې له راغلي پلاوي سره شریکې کړې چې پکې د مافیایي کړیو شتون، د ځمکو غصب او ناامنۍ مهمې ستونزې وې.
ننګرهار د معافیت په کړو کې، د معافیت په زنجیرو کې کلک تړل شوی دی. تر څو چې دغه کړای مات نشي، دغه زنجیر نه مات نشي، موږ جوړیږو نه. درېمه خبره آزماده ده چې د اختطاف موضوع ډېره زیاته شوې ده. تر څو چې دغه اختطافګرو ته د تلاشۍ په چوک کې او یا د مخابراتو په چوک کې سزا ورنه کړي، دغه اختطافګر دغه تر ځوان نه کوي، ځان به جوړ نشي.
والله چې د امریکا نه غټ قوت او ناټو نه و، افغانستان کې سول هرانه وسه چې دا خړی قومونه او دا ولسونه رانه ولي او دا خوندې ورونه چې چمن رانه ولي دتا نه امریکا او نه روس امن به قومونه راولي.
کوم محلي پولیس سره جوړ کړي د دینا په ځند ځند ځو کې غلط استفاده خشته کوي، دا نه منظور دي. دا چاته ګټه رسنګي غته منظور دي، خو دا ګټه ته تاوان نه ډیر ده.
د مومندو قومي شورا مشر حجی جانسی په خپل خبرو کې د غصب مسله یاد کړه او په نیغه د ولایت مرستيال محمد حنیف ګردیوال ته غوته ونیوه چې غصبګرو سره لاس لري.
خاص دا فرق چې محترم ماوی سیم ناس
خو د ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال وویل چې ټول ولسته د ده په اړه معلومات شته چې دی په ښار کې یوه نمره ځمکه هم نه لري او زیاته کړه چې ده د غصب او فساد په مخنیوي کې له زړه نه هڅې کړي دي.
زما د بچو په کفن دې ولګي که زه به په رشوت کې یا په داچیوتوي غصب چې جناب ویله که په دې کې به زه زما په مخنیوي کې د زړه د خلاص اقدام نه کړی.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي زهیر قدیر بیا د امنیتي ستونزو په اړه وویل تر هغه به امنیتي ننګونې اوارې نه شي تر څو په مرکز کې اصلاحات نه وي راغلي او په ولایتونو کې امنیتي ځواکونو ته امکانات نه وي برابر شوي.
زه قمندان د امنیت نه ملامتوم، زه قمندان د قول اردو نه ملامتوم. ته چې تر څو په کابل کې جوړ نه وي نو قمندان څنګه جوړي؟ ته چې کابل نه امکانات برابر نه کړي قمندان څنګه پوستې جوړي؟ ته چې کابل نه یاشۍ ته رسیدګي ونه کړي قمندان څنګه ساکېرو ته رسیدګي وکړي؟ ته چې د کابل نه مخابرې وسلې او مهماتو ته رسیدګي ونه کړي قمندان د کوم ځای نه کړي؟
د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د غونډې ګډونوالو اندېښنې تایید کړې او زیاته کړه چې د فساد ریښې تر کورنیو چارو وزارت هم رسیدلې. نوموړي خلکو ته ډاډ ورکړ چې په ټولو برخو کې به له سره اصلاحات پیلېږي. د کورنۍ چارو وزیر له دې غونډې وروسته په جلا جلا توګه مدني فعالانو، قومي مشرانو، دیني علماو، ځوانانو او ژورنالیستانو سره هم ځانګړې لیدنې وکړې او په دې ولایت کې د شته ستونزو په اړه یې د خلکو نیوکې واورېدې.
په 1950 میلادي کال کې کله چې د چین د خلکو جمهوریت تأسیس شو نو پاکستان لومړنی هیواد و چې چین یې په رسمیت وپېژنده. له دغه وخت را په دې خوا اسلام آباد او پیکینګ په خپلو کې ټینګې او نږدې اړیکې لري. پاکستان نه یوازې په پوځي برخه بلکې په اقتصادي ډګر کې هم پر چین تکیه کړې ده. خو د چین په شینجن ایالت کې د تاوتریخوالي زیاتېدو داسې شرایط برابر کړل چې پیکینګ ښایي په اساسي توګه له پاکستان سره پر خپلو اړیکو بیا غور ته اړ کړي او په افغانستان کې د چین د رول پراختیا ته زمینه برابره شي. فارن پالیسي لیکي چین له کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تروریستانو د خوندي پناه ځایونو او د چین د ایغور وسلوالو په روزنه کې د دغو تروریستانو د رول په اړه اندېښنه لري. که څه هم چې چین له تروریزم سره د مبارزې په اړه د پاکستان پر رول په ظاهره انتقاد نه کوي خو په دې باب د چین د صبر کاسه په ډکېدو او پالیسي په بدلېدو ښکاري. د فارن پالیسي په وینا د دې یوه بېلګه په ملګرو ملتونو کې د تروریزم پر ضد د هغه پریکړه لیک ملاتړ کول دي چې هند پیشنهاد کړی و. د مقالې لیکونکی وایي د فبروري میاشت په 18 نیټه په شینجن کې ځانوژونکې حمله ښایي د پاکستان پر وړاندې د چین د پالیسۍ د بدلېدو لپاره د تحول نقطه وي. دا تحولات ښایي چینایي پالیسي جوړونکي دې ته اړ کړي چې پاکستان یو ستونزې جوړونکی متحد وګڼي او د یو ستراتیژیک شریک په توګه د پاکستان پر رول له سره غور وکړي. فارن پالیسي خپرونه زیاتوي داسې شواهد هم شته چې چین په سیمه کې د پاکستان د ګټو پر ضد روان دی او د دې دلیل د کابل او پیکینګ ترمنځ نږدېوالی دی چې د امنیتي او اقتصادي ګټو د شباهت پر اساس دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې هڅې تیزې کړې، طالبانو چین ته سفر کړی او چین بیا د کابل او طالبانو ترمنځ د منځګړتوب لپاره خپل لاس وړاندې کړی دی. چین د افغانستان په کونړ ولایت کې د برېښنا د یو ستر بند پر جوړولو موافقه وکړه چې د مطلب د لیکونکي په خبره دا ټول اقدامات د دې څرګندوی دي چې چین له افغانستان سره ټینګې امنیتي او اقتصادي اړیکې د خپل ملي امنیت لپاره مهمې ګڼي. فارن پالیسي زیاتوي دې تحولاتو ته په پام سره که پاکستان د تروریزم پر ضد رښتینې مبارزه ونه کړي نو کېدای شي چې په سیمه ییزه سطحه دا هیواد منزوي شي. خپرونه د مطلب په پای کې لیکي پاکستان دا محل سم ګامونه اخلي او د دې اقداماتو دوام کولای شي چې چین له ځانه سره نږدې وساتي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلوو. د دې پروگرام زیات ټلیفوني پیغامونه د افغانستان د کابینې په اړه دي چې لا یې هم ټول وزیران نه دي معرفي. ځینې ټلیفوني پیغامونه له ولایتي شوراګانو د حکومت پر کړنو د څار د حق د اخیستلو په اړه دي. اوریدونکو د ولسي جرګې د دې پریکړې هرکلی کوي. آزادی او اوریدونکو په دې پروګرام کې زیات ټلیفوني پیغامونه د افغانستان د کابینې په اړه دي چې لا یې هم ټول وزیران نه دي معرفي وي او یا هم ولسی جرګې د باور رای نه دي ورکړي. د اوریدونکو شکایت دی چې د کابینې د تشکیل ځنډ په افغانستان کې د بیا رغونې، حکومتداري او پرمختیا کارونه ټکنی کړي دي. د دې ترڅنګ د دوی په خبره چې بیکاري او بې باوري هم زیاته کړې ده. د اوریدونکو پیغامونه به واوري چې د ولسی جرګې پریکړې یا هم د حکومت دریسته حکومت سترګه ګوري.
عبدالله زازا یم د پکتیا ولایت اریوب زازا ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ولسی جرګې نه موږ پکتیاوال په دې خپه یو، ځکه چې د موږ د لویې پکتیا نه هم د یوازینی وزیر بشیر محمد کریمي چې رئیس د اجرایه رئیس پر مورې پیکړی و د دفاع وزارت لپاره، بیا هم دوی وزیر ته هم رایه ور نه کړله. نو دې نه معلومیږي چې لویه پکتیا پارلمان کې ډېر ضعیف دي او بې صلاحیته دي.
د روزګان د ولایت تجزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. شمور څخه دا غوښتنه ده چې وزیران د اعتماد رای په کار نه ده، ولې چې دا د سربېشلي د وزیران باید چې هغه د چې ټاکلي دي هغه بېره د اعتماد رای باید چې وټاکل شي او په کار پیل وکړي. وسلام.
خان محمد خبره کوم. وزیران چې پارلمان ته رسېږي دي، وزیر دغه پارلمان باید خلکو اصلي معلومات وکړي او رایه ورکړي یا نکړي ورکړي. نکړي ور واجب راځي چې هغه باید نور یو داسې سری و مخکې شي چې هغه واقعیان افغانان وي، د افغانستان د خلکو خدمتګاران وي. او دا د دې په ځنډولو سره، د کابینې په ځنډولو سره دلته دومره فساد ورځ پر ورځ زیاتېږي، دومره فساد ورځ پر ورځ زیاتېږي، ځکه چې دا خلک د هر یو د کوچني پوسټ تر غټ پوسټ پورې پر ناست دي. پوسټ یې بس دا وایي چې بلا چې پلنګ کوه
نظر میداده یک محصل که خارجی و مقدو درزی بخوست اروپایی تا که تحصیل لپاره، اول همانه در لغه محصل طرفه موزیمو در زی سر علمی بشان او بیا اغتول فرهنگی داینه اغتا پا هر زای که چیوی بغا مملکت که وخی سر علمی پروتوگا. نوزمو پیشنهاد داده چه دا نوی وزیران چه زینی عمری پا اروپا که ترکلی ده، حتما دوی کار پو خلق دی ملای تلل ده خدمت دی پاره. زین دا دلو کیجی چه دا خلق باید ولسوالیو تا ولایاتو تا ولگلشی ترسو هر ملت چه ده بلوی بلوی نرا پاری خوا ده مادی او معنوی حقون محروم پاته شوی ده. اولادون الله سوار کلی ده ده باید ولسوالیو باید ووینی او بیا ده خدمت لارا باید آماده کی کی.
دا صبح مبارک نینکر ولایت خانه اوزخا خبری کنم. د ازادي راډیو د لارې د افغانستان ټولو خلکو ته وایم چې د کابینې د جوړولو څخه بې ځایه د خپل ځان په ګټه خلک نه غولوي. غني او عبدالله باید نور داسې کسانو ته واک ورنه کړي چې کابینه کې ټوټي ووهي. ښه پاک وطن پرسته ښایسته کسان چې ښه تعلیمي سویه لري، ښه سابقه لري او د بهرنیو هېوادونو غلامان نه وي باید په کابینه کې وټاکل شي.
زه پنځره مینوال ځای د پکتیا ولایت ځاګړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. رئیس پارلمان ته دا خواهش کوم چې هغه وزیر چې د دغې خپلې وظیفې لیاقت ولري هغه ته رایه ورکړي. خو زه مونږ ښه پوهېږو چې اوس وخت کې د پارلمان فضا او ډبلې ډبلې ډالرې مې خوړلې وي. څوک چې لیاقت لري غارت کوي او څوک چې لیاقت نه لري پیسې ورکړي وي. نو هغه صاحب وزیر ته غلې کېږي لکه کندهار کې د جانورو سیزن وي او په وردګو پکتیا کې د مڼو سیزن وي. اوس د پارلمان سیزن دی چې څوک واخلي او څوک ته نیبس کړي. نو دې نه جدي خواهش کوو چې سړی وټاکي چې هغې وظیفې لیاقت ولري، بېسواده نه وي.
الله دا د پکتیا ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. زما پیغام د افغانستان ولسی جرګې ته دغه دی چې تاسو د ملت استازي یې که په رښتینې ډول غواړئ تاسو د ملت استازیتوب وکړئ، نو هغه چا ته رایه ورکړئ چې هغه اهل کسان وي، هغوی تعلیمي سندونه ولري، لیسانس وي، دکتور وي، ماسټر وي، هغه چا ته رایه ما ورکوئ چې هغه اسناد نه لري، هغه تعلیم نه لري، هغه پیسې لري، د پیسو په بدل کې داسې رایه ورکوئ.
دا د نظارت ولایتي شوراګانې چې په افغانستان کې دي، د دوی څه وظیفه ده؟ دوی د ملت ته څه کړي دي غیر دې نه چې لارې بندې کړي وو، زورمندي وو، اختطاف وو، فساد اداري وو؟ دا ټوله د دغو خلکو د لاسه دي. په لحاظ د خدای پر دا خلکو ورحمېږي.
نادری د لغمان ولایت بادپخ ولسوالی ما دا اشرف غنی نه دا هیله ده چې د ښځو ته ښه کار ورکړي، ښه وزارتونه ورکړي. ټوله دنیا افغانستان نارینه وران کړه نرانو، دا ورې پرېږده چې دوی وران کړي، خو دا دونه موږ وران کړي چې دا ورې دوی وران کړه. او زه هیله کوم چې یو سناتور وه د قندهار نه وغږېدل او ډېرې ښې خبرې وکولې چې ټولې چارې د نارینه وو په لاس کې خیده که دا ورې دا وطن موږ وران کړه، پرېږده چې موږ هم دا امتحان ورکړو په کې.
زه سمیع الله خلیمی تندر یم، د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما پښتنه د ولسمشر اشرف غني احمدي څخه دا ده چې په کابینې کې د څلور چوکۍ افغان میرمن ته ورکړي. هغه افغان میرمن ته چوکۍ ورکړي چې هغه ښه تجربه لرونکي او د هېواد ته خدمت وکړي. او بل ولسمشر ته مې غوښتنه دا ده چې په کابینې پاتې وزیران دې هم ډېر زر معرفي کړي، ځکه د کابینې د لاسه د ټولو خلکو کارونه بند پاتې دي، مالي مینې ماشونه هم بند پاتې دي. د کابینې د لاسه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نه چا ته پاسپورټ ورکول کېږي، نه چا ته معاش ورکول کېږي، نه څوک چا ته کار کوي. کابینه دې ډېر زر معرفي شي تر څو زمونږ کارونه هم خلاص شي. او بل دې شیر محمد کریمی په وړاندې ولسی جرګې هم ډېر ظلم زیاتی وکړو، موږ همدا یو شیر محمد کریمی رایه هم د تایید رایه ورنه کړه.
زه نن محمد در وزګان ولایت د چوریو د ولسوالۍ ته تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د ولایتي شورا وکیلان باید پر مخ لغوه شي، ځکه د ولایتي شورا وکیلان لوړ پوړو چارواکو سره په فساد کې مرسته کولی شي او ولس ته ګټه نه رسېږي. کوم پیسې چې د ولایتي شورا وکیلانو باندې لګېږي هغه باید دولت په نورو چارو او د هېواد په نورو چارو لارو ولګېږي.
زه ست په خوست ولایت خبر کوم. زه به د کابینې په اړه دومره وایم چې شیر محمد کریمی ته کله چې ولسي جرګې ته وغوښتل شو او د تایید او رد رایه ورکوله، ولسي جرګې که څه هم رد رایه ورکړه، دا دلته ټوله د ډالر خبره ده او نه د خدمت خبره ده. څوک چې وطن ته خدمت کوي هغه ته رایه نه ورکوي، څوک چې وطن ته جفا کوي هغه ته رایه ورکوي. دوی
حبیب الله زازای هم د پکتیا ولایت د اریوب زازای ولسوالۍ څخه د افغانستان ملي شورا چې په اوسني حساس وخت کې رخصتي وکړه، دا به د هېواد لپاره ناوړه اغېزې ولري. د ملي شورا غړي دي بیا ځانونه د خلکو او د وطن خادمان نه بولي.
زما نوم مولا محمد د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زما له ټولو وکیلانو څخه که د هر ولایت کې که د زابل دي د افغانستان د ټولو وکیلانو څخه مې دا هیله ده چې نور نو خپل شخصي اغراض، تنظیمي اغراض او نور هر څه شخصي ذرایع چې دي هغه پرېږدي، د وطن او د افغانانو د مظلوم ولس لپاره د خپل رایه په سم ځای وکاروي. نور دي نو دا شخصي ذرایع او دا شخصي کیسې چې دي د تنظیم یا د خپل جیب په خاطر کوي، نور دي نو د خدای وروي ته وګوري. د دغه مظلوم افغانانو لپاره دي یو داسې انتخاب وو چې هغه د ټولو افغانانو په خیر.
زه د ازادۍ راډیو ته دا پیغام ثبتوم چې محترم کرزي صاحب چې دا کوم فرمان صدر کړی دا چې وزیرانو ته د برحال وي، بډې ګاډان دی وي، زرعي موټر دی وي، ماشونه دی وي، دا د خپل خوار غریب افغانستان هم ورته کسي او که دوی ته دغه ماشونه ورکوي، دا د ده ډېر غلط فکر وو. دا افغانستان بودیجه خود دې خلکو نه کیږي. او خاص لرم د لوړو چارواکو نه چې ډېر د خپل جیبونه د دې ورستا ولکه خوار کی زرونه خوار کی، نو به دوی ته څه مشکل نه وي. کدنا دوی ته بار وخت لپاره مشکل وي، ځکه چې دوی لوړ لوړ موټرونه، لوړ لوړ پیسې، دې لپاره غلبې ډېر دي، دې لپاره سړی تښتون کې ډیر دي د دې لپاره هڅه شته ځکه چې دوی دومره لوړه سرمایه کوي ته د افغانستان په درد وخوري دغه سرمایه د افغانستان خوار او غریب ملک د وکسي
د پکتیا ولایت زاجره ولسوالۍ اوسېدونکي افغانستان ولسي جرګې ته یو پیغام ورته کوم یو عرض ورته کوم دغه ولسي جرګه چې کومه جوړه شوې ده د خلکو ټولو په نمایندګۍ جوړه شوې ده د ټول افغانستان ملت صادک پښتون او ازبک ترکمن نمایندګي کوي خپل منځ سره جوړ نه راځي غال مغال سره کوي نیم موجود وي نیم نه موجود وي دا د خپله ګټه کوي خپلې ګټې په ذکر دي ملت غم نه کوي راتلونکي ټول افغانستان ملت خلکو نه دا تقاضا کوم دا عرض ورته کوم د څه لري ترا ای وی کی ادارا کوم چې په باندې کې اکثریت طالب به په دې کې نږدې کوي
زه راځم چې خپل تاسو سره تماس پیم کوم د ولسی جرګې یو کاندید وزیرانو ترای ورکول دا ډیر غیر عادلانه ولا که تاسو وګورئ چې نصر احمد رانی ته رای ورکول ټول تا لغه رای ښکار و 240 خولې او د ولسی جرګې نصاب 230 خولې نو آیا دا درې رای سوي دي دا به خامخا د چا په خلاف کارول شوی او یا به چا په ګټه وسله
السلام علیکم آیت الله ایم کومل نا پیغام مداوی چې شیر محمد کریمی ته د پارلمان د خوا د باور رای نو ور کول د سیمانه لري لکه سړی چې د خپل قلا یو دیوال مات کی او دا موږ ته واضح شو چې په افغانستان پارلمان کې د پاکستان او د ایران ایجنټان شته ځکه چې دا بې پایي هغه چې کوم ده دا خو ډیر مهم وو چې دا کوم رای ور نه کړو دا کولې 500 ورځې په نورې مارې دونه معلومیږي چې دا ایجنټان د دې مقصد او عناصر راینده کې رای ور کول دا ډیر وغټه جپال
زه سمی الله خلیمی تندر یم د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ خبر کوم دا چې ولسمشر اشرف غنی وویل چې موږ به وزیران ډیر زر نور هم ولسی جرګې ته ورپیژنو ترڅو زر تر زر جرګه ته یې رای ورکړي وزیران ته ترڅو افغانستان کې کورونه پیل شي دا او کابینو د لوساده دا او ولسی جرګې سره د لوسا یا افغانستان ټول کورونه بند پاتې دي ولې داسې کې باید رسخته دا له منځه لاړ شي ولسمشر ته په کار جو فرمان صدیر کی ولسی جرګې کمپرنس کې نوي او هغه وزیران چې کوم ولسمشر له خوا ټاکل کیږي هغه به د اروپا شین تر څو سرکار خلاص شي او افغانستان کې نور کورونه مختول شي
زه محمد انیر دروازګان د ولایت چاسنو د ولسوالۍ د ځوان د کلیس خبره ته کوم محترمه ده دغه اشرف غنی سمو د درخواست چې دغه د دوه تیسر فیو کې چې یو کال مو تقریبا انتخابات واخته او اوس چې یو کال کابینه واخته دغه ما ته ګډ وړاندې چې پیدا شو تقریبا مو شاته ښه کورا سره څه دي دوه لس کټ دوه ګونی پاجات دي یو نه په بنې ګر مطعم دي ساتي چې پیدا شو چې دغه د څه څه په دغه دوه لس کټ باندې مطعم تواس
زه عبدالکریم دا پیغام سبتوم چې اسماعیل خان چې د مجاهدینو شورا ته یا په هرات کې کومه غونډه کړې وه هغه ته یې دغه بیانیا ورکړه چې مثال په افغانستان کې چې د مجاهدینو غونډه زیاته نه شي نو بیا امنی به راشي دا د ده خپل نظر ده دا د مجاهدینو نظر نه ده مجاهدین جنگ سالاران نه دي مجاهدین ناامنونکي نه دي مجاهدین د امن والا خلک دي مجاهدین د سولې والا خلک دي مجاهدین په افغانستان کې زړه بدیږي نور په افغانستان کې مجاهدین د کوم بل چاپلم سننه بازی خوړای شي او نبه وخري وساله
زما نوم ابوبکر کابل ولایت څخه د آزادۍ درجو سره په تماس کې يم خدای دې وکړي چې زما دا پیغام خپور شي د تور فعال لخوا څخه دا شی اعلان کیږي چې کجاګیانو ته د جهاد خلکو ته د جهاد کمانډانانو ته د حکومت کې ونده ورکړه نه کړل شي په افغانستان کې به آرامي رانه شي په دا ډول سکاله چې تاته ونده درکول وسو تاسو وکړ د افغانستان خلکو لپاره دې څو وکړ او بل د هغه جهادیانو د لپاره چې پښی او لاسونه او ځامنې په دې جهاد کې له لاسه ورکړو دا غوړه لپاره څه وکړ ته تاته حکومت یا په دولت کې څوکۍ درو د ټول سیمو د جهاد اکبر ځای ده او کنور ادا احتمال او وړاندې کړار شي
زماده پیغام درو زده لرو دا چې اسما خوانان چې اسما خان ویل چې مطلب زره روان وي په تسلیته به دا وکړ ناکام کیږي چې امکان نه شو کوم ناکام شو کوم مختبره وانه
جہاد منگا ٹول کرے دے حکومت آغا سڑے جذبے ہی گدا مک پوجی سڑے غیر پوجی سڑے چلے قتل لری او دغو لری کہ تگی ول دے آغا سڑے بزا اوتے رو دس خبر دے زما حکومت تا شروع دی خبر خلق خبر شبن گج زما حکومت نال ول جوڑ لے چھ چوک جذبے آغا جذبے پوجی سڑے آغا جذبے چھ غیر پوجی سڑے اونچ جذبے ولے کنا چھ غیر پوجی سڑے جذبے آغا گو اردو کے بلی کدی دی ال سکار حکومت کی دی کم دے بند کو خی او کلو بدی او کلو بیا جن کو پاکستان روان کی دی چھ ہوئی دا اس وجہ دا حکومت بنا حکومت چھ
خبر ہے مجاہد یم منگر ویل منجب کندی شیدان پروسانو کی پا امریکانو کی ندی ورکول سوی واجی دی راتیان دا ورکول سوی دی دان مجاہد دی ند مجاہد نمائنده جی کولای چی واشرف غنی تا مدا خواست دی چی داغ خلد چی دا مجاہد پا نامه باندی دا تنزد دیر شکال افغانستان خرچ کلی دی دا افغانستان نامو چی خرچ کلی دی داغ جی دا سحنی هو باش
لقد كانت مدكنه واتخا فما دلني حكومه تخادغه مفترضه في دائره الكتروني تفكيري جزر تزرع فلوتي نور ما اخنيتم خورخي شنو ولا
لقد كانت مدكنه واتخا بعد سلام ازما دلني حكومه تخادغه مفترضه في دائره الكتروني تفكيري جزر تزرع فلوتي نور ما اخنيتم خورخي شنو ولا خدري زين بعد ازادي راديو
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه موچه د دوی خپل نظرونه څرګندول د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل د دې پروګرام لپاره بیل سوي وخت د غومرو ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای پامان.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
خدای دستر قدرت نامده جوان
زب ٹپا تیا کسار شکنا آئے زب ٹپا تیا کسار شکنا شکنا آئے زب ٹپا تیا کسار شکنا اے تو تھندہ